خیلیم زیاد است که
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې وخت د مالتیکر څلور بجې دي. نن چهارشنبه د کب اوله نیټه و تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونه ده. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لاره وسني نظام لمانځي یوسي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم پرون په مارکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بیګټی دي. دا غونډه بنن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د خبر پاڼې له مخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجېدونکو په ډله کې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ و نږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنڈی څخه پیلېږي او بیا په ټول پاکستان کې غځیږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. هغه افغانان چې دریمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ تر یو دیرشمې پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورته ورکړل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونه باید افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. فلسطینی حماس ډلوایي د روانې شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرایلی ارغمل خوشی کړی او سبا پنځشنبه به د څلور نورو مړي اسرایل ته وسپاري. حماس دا اعلان ظاهراً د اسرایل د هغه اقدام په خبرګون کې کړی چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځند دستګونځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلی ارغمل دي چې د غزې د وربند په لومړی پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. او د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شو. په لومړۍ لوبه کې کوربه پاکستان او نیوزیلند سره مخامخ کیږي. د نننۍ لوبې پچا پاکستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه یې کړې ده. افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي. بیا هم سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته سهاګه د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ستاسو سره کلی کوم. په کابل کې یو ځل بیا د طالبانو د لوړپور چارواکو ترمنځ د استعفا غنګوسې خبرې شوې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونو کې جزئیات درته لرو. مرکه هم په دې اړه لرو او د دې ترڅنګ د ویانا غونډې پاکړه هم تازه جزئیات دي تاسو سره به شریکو او ترڅنګ د کرکټ په اړه تازه جزئیات هم مه هیروئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
منګه خبري ټولګه ته بیا هم خراغ لاست پایل کوو د نن ورځې په راپورونو. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابه دي او ویل کېږي چې استعفاوی هم ورکړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اندرا سره په سټوډیو کې د جزئیات بل هغې واورو.
مننه فرشته جانې. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه د دریځ له امله د هغه طالب مشرانو شمیر په زیاتېدو دی چې د دغه پریکړو باندې خوابه دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته ولني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د سرچینې دا مول چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفاوي ورکړي دي چې د دوی د مشر لخوا قبول شوي نه دي. په دوی کې یو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی دی. وایي چې استعفا یې نه ده منل شوې، که څه هم شرعي نه دی ویلي چې ګوندې د امیرالمومنین له پریکړو سره یې د اختلاف له کبله استعفا ورکړي او ځینې نور اداري لاملونه یې په دغه غږ کې څرګندېږي. خو ویل کېږي چې ښاغلی شرعي دوه اونۍ کېږي چې له کابله وتلی دی او د راپورونو له مخې په دوبۍ کې میشت دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونیو راهیسې له هیواد وتلی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اونۍ وړاندې د تلونی اوس خصوصي تلویزیون سره مرکه کې ادعا وکړ چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوسني رپورټونه ښیي چې سراج الدین حقانی لا هم له هیواده بهر دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنیدو په اړه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د طالبانو دې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا هم ویل دا مهال ډیر نور وزیران او مهم مسؤلان هم په دې فکر کې دي چې په نږدې ورځو کې د دغه اختلافاتو له کبله خپلې دندې پرېږدي. د سرچینې په وینا دوی په دې باور دي چې مشر له خپلو پریکړو لاس نه اخلي او ولس او د امارت په لیکو کې دننه خلک د مایوسۍ اخري حد ته رسیدلي. سرچینې همدارنګه وویل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او رئیس الوزرا محمد حسن خون هم طالبانو مشر ته استعفاوي ورکړي خو منل شوي نه دي. طالبانو که څه هم دغه استعفا او پاړه او دغه خوابدې د زیاتېدو خبره ورو په ودینه مخکې مراد کړی ده، خو په ورستیو کې چې په دقیقه توګه په کابل کې دی طالبي وی سرچینې آزادې راډیو پختل چې آیا د وزیرانو د خوابدې او د استعفا خبره سم ده، د سرچینې چې نه غوښتل نومیات شي په لنډه توګه په لنډ جواب کې آزادې راډیو ته ویل چې نه دا خبرونه درست نه دي. طالبان کلونه د نړۍ په وړاندې ځان یو موټه خودلې دی او د خپل تحریک دننه اختلافات پټ ساتلي. خدای سي ښکاري چې د دې ډلې ترمنځ اوس اختلافات هغه حد ته رسیدلي چې نوري د دوی لپاره پټول ممکن نه دي. کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا د نننني اختلافات خي تاوتریخوالي ته ورسیږي او د دې احتمال هم شته چې طالبان په خپلو کې په خوډه بووړي.
اجمل اندو چې په افغانستان کې د طالب چارواکو ترمنځ د وروستي اختلافاتو په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړ. په همدې اړه را سره افغان ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای صاحب د ټلیفون په لیکه کې د فکر کوم د هغوی اړیکه پرې شوې ده. ورزو یو لنډ دمې ته بیرته راګرځو او ښاغلی یوسفزی سره به خبرې وکړو. د خبرونه وړاندې په خبرونه کې تاسو نور راپورونه هم را سره اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته دي. موږ کوشش کوو، تخنیکی همکار کوشش کوي چې له ښاغلي سمی یوسفزي سره اړیکه وصله کړي. هغوی سره اړیکه زمونږ وصله شوه، په دې اړه به د هغې نه هم تازه جزئیات واخلو. تاسو یو لنډه دمه وکړئ، بیرته راګرځو خبرونې ته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه یوسف زای صاحب، تاسو په سټوډیو کې موږ سره وصل یاست. ډیره مننه چې بلنه مو منله. کا دغه ورستی پاره ورستی معلومات موږ ترا کې دغه ورستی راپور راغلی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوی دی، او دغه اختلافات په ترڅ کې ځینی وزیران ویل کیږي چې دوی استعفا ورکړي او د دوی استعفا هم نه ده منل شوی. په دغه اړه تاسو څه معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ؟
ډیره مننه. د څه وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي د طالبانو په عمومي مشر باندې فشار واچوي، تر څو دا د حمل د لومړۍ نیټې نه چې یوویشتم د مارچ کېږي، داسې فرمانونه چې هغه معنی دي مکاتب د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي، حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استفاغانو خبرې کوي، ځینې مشران یې له هېواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د حیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ حیبت الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کی، ترسو د طالبانو حکومت یو نسبیت پیدا کی، اقتصاد بهتر شي، خلکو قرار له افغانستان ودری، د هرې ورځې په تیرودو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار ده هغه راکم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته زیریږي یا خپل خفګان ښیي.
یوسف زای صاحب، مونږ په دغه دانن مونږ د عدلی وزارت وزیر د شرعي په نوم دغه د دې غاک مونږ درلوده چې د خپل دا خبره کړې و چې د استعفا ورکړي، د خو استعفا نه د منظور شوه د طالبانو د حکومت د استعفا سیستم. مونږ ته د داخل د طالبانو نه هم یو منبع دا ویل چې په اسلامي امارات او یا هم د طالبانو په حکومت کې د استعفا په نوم کوم څه نشته، او دوی د استعفا کوم سیستم نه لري. دغه تر کومه حد تاسو ته د یو حکومت د پاره دغه لار تاسو ته څنګه بریښي چې آیا په یو حکومت کې چې یو څوک کار کوي، هیله ده یو څوک چې د یو حکومت د پاره کار کوي که هغه مخالفت ولري او یا هم ځینې شیان د هغوی د کړنو سره برابر نه وي، هغوی د اسلامي امارات او یا هم د طالبانو د حکومت لاندې دوی نشي کوي چې استعفا ورکړي، دغه خبره تر کومه واقعیت لري؟
دقیقا ډېر وبخښئ چې د طالبانو مشر ملا سراج کانی چې څو اونۍ وړاندې له شیخ حیبت الله سره دوی مجلس کړی و، په هغه مجلس کې هغه واضح ویلي وو چې که دغه حالت وي، دغه حالت کې زه په دې نظام کې کار نشم کولی، یعنی یو فاصله اخلم. نو فلحال داسې ده چې ځینې مشران فاصله اخلي، چونکه طالبان یو سیاسي ګوند نه ده، دا یو ډله ده، یو جنګي ډله ده، دوی دننه د استعفا او دغه ډول یا د یو ګروپ جوړېدل تر څو هغه نور مشرانو ته مشوره ورکړي هغه پکې ډېر عام نه ده، ډېره بخښنه غواړم. نو له دې امله دا مسایل نشته، خو دا امکان لري چې ځینې وزیران د دغه حالت نه نور ډېر تنګ شوي او غواړي چې استعفا ورکړي.
ډیره زیاته مننه یوسف زای صاحب. دغه مخالفتونه آیا د دې پایل نه کیږي په د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د نن دا سخت دریځ ډلې قوي کیږي، لکه شیخ حیبت الله او ملا زاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځ دي، او طالبان هم په یو مشکلات اړولې دي، افغانستان ملت هم اړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې کوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر حده یو متحد ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران نشته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول د یو فکر او د یو تعلیمی وړتیا خلک دي. له دې امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه دي ځینې داسې کسان وي چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبیب الله اخندزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ لپاره یا د تعلیمي مراکزو لپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله اخندزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماتان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله اخندزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه بیا داسې وخت وشي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسېدلي وي. له دې امله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای، د ولسوال نه لیول تر عسکر نیول تر مدیر ټول له کندهار کنټرولیږي. نو له دې امله د وزیران احساس دا کوي چې د دوی صلاحیتونه یا رخصل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده، خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې یا نړیوال ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي، او په دې حال کې دا کلی ورس پر ورس قوي کیږي. او
پایله به سي یوسف زای صاحب کپه دې اړه راته وایي، څنګه چې مونږ ګورو د کله چې عباس ستانکزای بیرته راستون نشو افغانستان ته او خپل مخالفت یې څرګند کړ، همداراز اوس ویل کېږي چې د کابینې ځینو غړو استعفا ورکړی ده، او کېدای شي دغه لړۍ لا هم زیاته شي او په مخالفتونو کې کسان زیات شي او غږ پورته کړي او یو جرات ورکړي نورو ته. نو پایله به څه د طالبانو د حکومت لپاره او د هیبت الله لپاره
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطن فرار کوي، خلک به نور هم له وطن تښتي، اقتصاد به ضعیف کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې قدی روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډېره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته د دې وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضی دي، دیو جدا ده چې مونږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. او دا په دې معنی نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره خلاصو ورکړي. نو خپل طالبان لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سختريزي پالیسی پریږدي. که پرې نه دي نو بیا ورځ په تیریدو مشکلات زیاتېږي. همدا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته اړ خلک دا فکر کوي چې دا نظام رنګېدو ته نږدې شوی دی. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دې دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بې باوره دي. او له دې امله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی دی، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې فروان نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب، کور ودان. خدای پامان. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. بیا هم ښه راغلاست زموږ غږله ازادي راډیو ناوري. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو تیرو او جبهو دویمه وروستۍ ورځ ده. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توحیدول بلل شوي دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراري بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په همدې اړه فیروز عزیزي را سره د تلیفون په لیکه وصله ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ډېره ښه راغلې. که د دغې غونډې په اړه تازه جزئیات ولرې نو زموږ اوریدونکو سره یې شریک کړئ. مننه.
مننه فرشته جانې. بلې، نن د دې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د دغې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوهمه ورځ به، یعنی نن، د ناستې ګډونوال ګروپي بحثونه وکړي او په دې غونډه کې به پایلې سره روښانه کړي. اما ځینو رسنیو تازه چې د هغو خبریالان په دې ناسته کې حضور لري، هغو راپورونه ورکړي دي چې د دې ناستې یا په ټوله کې د دې ورځې په ترڅ کې په دغه غونډه کې یو خبري کانفرنس هم د دې غونډې ګډونوال ولري. د غونډې یو ګډونوال مشکور قابلي ازادي راډیو ته پرون ویلي وو چې دوی د ویانا په دې پنځمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې باندې کار کوي. که څه هم د دې نقشې یا تګلارې جزئیات لا څرګند نه دي، خو ښاغلي مشکور ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی هدف په افغانستان کې د یو دیموکراتیک او ټول شموله حکومت جوړول دي. د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود د یادې ناستې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو د هم د طرحې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د ښاغلي مسعود د خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهه په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو ویډیوګانو کې راغلي دي. د ویانا د غونډې ګډونوال ویلي چې دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي او هدف یې دا دی چې طالبانو مخالفان ټول سره نظرونه واحد کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره د اوسنی نظام د منځوړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداري هم ورکړی چې طالبانو پر ضد به د دوی جګړې فعالیتونه ډېر سي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهه وسلوال وخت نه وخت پر طالبانو د چریکي بریدونو اداوي کوي او دا هدا هم کوي چې د دوی د غبریدونو مرګزوب له هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د وی مخالفې ډلې مشر محمد یاسین ضیا بیا ویلي چې دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي. د ښاغلي ضیا د دې خبرو ویډیو هم د یادې جبهه پر ایکس پاڼه خبره شوې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون دوشنبه د فبروري په 13مه یې ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې د ویانا ناسته ناکامه وبلله او د دې ناستې له ګډونوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته د ورستانه او له دوی سره د تعامل لار خپله کړي. مجاهد د دې ناستې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي بللي او وایي چې دا ډول غونډې تکراري او بیګاټي دي. د یادونې وړ ده چې د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډون ډډه کړې ده. له دوی ځینو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې غونډې د پرنسپونو او موخو د نه موافقت له امله په کې له ګډون ډډه کړې. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو وکمنې دوره هي سپایل او تروسه یې څلور ناستې کړي چې قربتوبې د نړیوالو چارو لپاره د اوتریش انسټیټیوټ کوي. فرشته جانې، که څه هم د نړیوالو تل په افغانستان کې پر ټول ګډونه حکومت جوړولو ټینګار کړی او دای د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو مهم شرط بللای، خو طالبانو ویلي چې تیر سیاستوال ازمایل سوي چیري دي او دوی په خپل حکومت کې ورته ځای نه ورکوي. بلې فرشته جانې،
ډیره زیاته مننه فیروز عزیزي وا چې د ویانا د غونډې په اړه تازه جزئیات لمو سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. دا چې څه ویلي دي په دې اړه حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کبله نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي، مانن واورېدل چې زلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دی دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولیږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسېدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسېدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاس. د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پیل شوه. په همدې برخه کې را سره د پاکستان نیاز علي د مشال څانګې خبریال زموږ سره د تلیفون په لیکه وصل دی. نیاز علي صاحب، په ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. که د دغه لوبلړۍ پاک لراته تازه جزئیات راکړي، دغه لوبلړۍ نن په کراچۍ کې پیل شوه، څنګه پیل شوه او نن د کوم لوبلړۍ ترمنځ لوبه روانه ده او حالت وضعیت د لوبي څنګه دی؟
ډیره مننه. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو نو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم لوبغالي چې کوم یادګی پاغه کې نن د چمپیونز ټرافی دا لوبه شاوخوا نه هیڅ کال وروسته په پاکستان کې دړم به زلې چې د آی سی سی چمپیون ټرافی چې کوم دی هغه کیږي. کله دی وړاندې مونږ وای چې مختلف علتونه وجوهات چې په پاکستان کې دا ټرافی نه کې دا چې باغې کې یو غټه وجہ د امنیت وضعیت چې دی هغه خنو، نو ځکه د نوړو نړو ټیمان دلته نه راتلل. نن په کراچۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ چې کوم دی دا لومبه لوبه د چپل شوې ده او نیوزیلند چې کوم دی دا وخت چې کوم دی بیټنګ کوي. هم په دې لوبغاړي کې بعد 2020 یعنی د فروری په 28 د افغانستان او سولی افریقا یا ساوت افریقا ټیمان چې کوم دی دا غوي ترمنځ به میچونه کیږي. د دغه دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې دا وخت کراچۍ ته راغلي دي او دلته په کراچۍ کې دي 2020 به دا غوي لوبه کیږي. البته د هند لوبډله چې دا کده دی آی سی سی چمپیون ټرافی په اړه مونږ وایو چې اته د هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي، په هغه کې هند پاکستان ته درا تک څخه انکار کړو یا نه دی راغلي. هم دغه وجه ده چې د هغوی د هند سره به د نورو ټیمانو ټول میچونه په دوبۍ کې ترسره کیږي. نو سبا په هند د هند میچ په دوبۍ کې دی، البته د افغانستان او د نورو ټیمونو میچ په بیا په کراچۍ کې کیږي. د دې لپاره په پاکستان کې درې ځایونه یا درې لوبغالي چې دغه ټاکلې شوې دي چې یو په لاهور کې د قذافی سټیډیم، یو په اسلام آباد کې دی او بیا د کراچۍ نېشنل سټیډیم نه. نو په نېشنل سټیډیم کې نن لومبۍ لوبه روانه ده. شاوخوا 1500 تماشایان دی لوبغالي لره غلي دي او دا لوبه دلته ګوري.
ډیره زیاته مننه نیاز علي صاحب. که دغه راته وایي چې څنګه چې تاسو هم مخکې ویلی چې لوبې ته سټیډیوم ته ډیر تماشاچیان راغلي دي، دغه تماشاچیانو کې افغان کډوال او یا هم هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي، په کراچۍ ښار کې دي، دوی هم ورغلي دي، دوی ته هم د ګډون چانس ورکړل شوی؟
نن چې موږ سټیډیم ته ورغلی یو یا سټیډیم بهر نن ما کتل چې پاغه کې پښتانه هم بیا افغان کډوال چې په کراچۍ کې میشتي، ما ولیدل ما د هغوی سره خبرې وکړې. نو هغوی هم او هغوی دې ته ډیر زیات هیله مند وو چې یو په پاکستان کې دا سیالۍ چې دي دا پیل کیږي او بیا هغوی دې ته په تمه دي چې 2 ورځې وروسته د افغانستان میچ دی د ساوت افریقا سره. نو د هغې دپاره هم هغوی وایي چې موږ ټکټونه چې کوم دي یا بوکینګ چې کوم دی هغه کړی دی او د میچ کتوله به دلته راځي. نو 2 ورځې بعد زما دا امکان دی چې په زیات شمېر کې به چې افغان کډوال په کراچۍ کې چې کوم میچ دي نو زما دا امکان دی چې هغوی هیله لرم چې هغوی به زیات دی میچ کتوله چې کوم دی دلته راځي هغوی ته دا مخور کول کیږي. د هغې سره سره نور چې بیا دلته کوم د پاکستان مینوال دي د کرکټ مینوال دي نو هغو هم په ګڼ شمېر کې ټکټونه اخیستي او دی میچ کتوله راغلي دي. پاکستان خپل دا درې لوبغاړي لوبډلې د هغې سره سره چې کراچۍ لاهور او اسلام آباد د دې حالت خنه و نو د دې لپاره شاوخوا پاکستانی 10 ارب روپے پدی باندې لګولې دي او اغوی دا غنی چې دا سټیډیم یا دا میدانونه چې دا وست نړیوال کرکټ لپاره چې کوم دی برابر کړی شوی دی.
ډیر زیاته مننه کور ودان نیاز علي صاحب ور سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د پاکستان مو سره د چمپیونز ټرافي په اړه تازه جزئیات شریک کړل. په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمه خبرونه نشر ته چمتو ده خو ترغې مخ کې پاموکي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړمار او دسیسه جوړونکي بللي او ویل دي چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي کی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي.
د ازادي ملمه
تر درې کال زیاته موده کېږي چې طالبان انجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کېږي چې لوړ زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او له موږ سره خبرې کوئ. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په منځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي. په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی و بدن الحرت عورت الا وجهها و کفیها و قدمیها چه د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد یولسمه صفحه، شرح الاقناع دریم جلد اتمه صفحه، دی ټولو لیکلی دی چې د ښځې آواز عورت نه دی. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی، تکنیک چې دی، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، هغه تصنع نه منع فرمایلې شوې ده، عامو خبرو نه منع نه ده فرمایلې. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
ښه مفتي صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ږغ نه دی عورت؟
نه.
ښه، آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتي صاحب؟ که ښځو ته هم دا وینا سوې ده، که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمونږ د دین چې کم درسونه دي په هغې کې دومره اوږد تاریخ موجود دی. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرأوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فاعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو، الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاسو خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي، نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزورې خبرې هم پکښتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی حدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره کړي ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي، نو هغه 2560 روایات دي.
مفتي صاحب،
2560 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي، چې د هغې متعلق راغلي دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 268 روایات نقل دي، فاطمه نه 13 روایات نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي، ام ختل یو صحابیه دا هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب التهذیب کې د دو سوا درې دیرشو ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي؟ تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تہذیب کې ابن حجر 161 زنانا ذکر کړی دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبدالرحمن څلورمې صده هجری کې د پنځو ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وې، خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صده هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر دی. شپږمې صده هجری کې د پنځو اویاو زنانو ذکر دی. اوومې صده هجری کې د پنځو شپېتو زنانو ذکر دی. اتمې صده هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهمې کې د 100 شپېتو زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلک دا قرآن مانی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي، د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې د احادیثو درس کړی دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابي وایي وزدحم علیها الطلبۃ، چې د طالبانو ورباندې رش و، دومره طالبان به سبق لوله راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب یې لیکلی دی، الرموز والکنوز، پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیا، زه آخری خبره به پدې دا وکم کنی دې باندې تقریبا په گنټو بحث کیږي چې کم خلک د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپلو علماو او د خپلو محدثینو او د لویو لویو استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي، نو هغه خلک چرې هم دا نشي ثابتولی چې د ښځې د پاره علم نشته یا د ښځه علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وتا، نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه هغه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کې حصہ کمه ده. د دې بنیادي وجه دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړی باندې دی، سړی به پې خرچه کوي، او بل سړی ته د ښځې د کور نه، د خاوند د کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتي صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول. مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بله پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار کی د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کی خپل حصہ دا ولن نساء دصیب میں مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی داغوی پدے کی خپل حصہ دا سورت آل عمران کے اللہ فرمائی انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض اللہ فرمائی زد نارینا او د زنانا عمل نزایا کوم دوی باز د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی سورت توبہ کے اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یہ چھ مومنان سڑی او مومنان زنانا دا د یوبل دوستان دی اولیاء او بعض مانا دا د یوبل سره مدد کئی بخاری شریف دویم کتاب دے چھ مسلمانان منی د سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چھ و صحابیہ وا چھ اگے بخپل پٹی کرل خپل باغونه بے ساتن او د نهر پغاڑ باندی بے سبزی کرلا او دا سہل ابن سعد فرمائی چھ ز او چو صحابہ کرام با اگے تہ پٹی لا ورتلو باغ لا ورتلو او اگے ب زمنگا اکرام کولو بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ پدی چھلور واڑو کتابونو کې د جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے اغا د خپل ترور بی بی واقعا نکل کئی وی چی اغا کل خاون طلاق کڑا نو بیا عدت چون کی خزا پکور کی تیروی نو اغی دا ارادو کا چی زدا عدت کی لاڑا شما خپل باغ نا میوو شکوم او بیا دا میوو بازار کی خرد سکم چاورتاوی چی تخووتل نشی نو اغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه التلاړه پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا او په بخاری کې د ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دی چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجر و خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانې دی د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو طبقات ابن سعد یو کتاب دی اغه ډیر واقعات ذکر کړی دی زه یو څو نقل کوم اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول مثال ورکړی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند می بیروزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایز ده رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي نبی علیہ الصلات والسلام اوتوی چې خکوي خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار دشتا کدنه ز جدا شم دا بخوري څه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي اغه څو ته ونوي قائله رضی الله تعالی عنها و بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ز تاجر يم شیان خرڅوم بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او توی چې ډیره خل عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړ او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته دا ورته ونه وی چې تا تا کاروبار نه روا دی دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سپه سونا نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خزه کاروبار نشي کوي
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه
الله مو خوشاله کا قدرمن شه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دسمبر په اوویشتمه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل سوه. نن د پښتو میوزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دغه مرکې دپاره. او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوئ او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو باچا صاحب، په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وایست، دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ سو؟
او ډیره مننه مننه جان ستاسو نه چې د دې ستاسو د خبرونې له طریقې به زه خپلو درنو خوږو اورېدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه یو څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانیسته کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا له هغه وخت راځي چې په 2021 په اګست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړې. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ، بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاوه. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر ویشتو مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالاباد او د کونړ ځینې ملګری دي په مالمو کې، او بیا سره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغې سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشئ چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړه کړو. نو ما هغه وچې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
ښه باچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، یا ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامني ده جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زمونږ اهداف و، دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
ششه بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي مرلا جان، په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موزیکي چې مونږ تر رسیدلې ده خدای دې غو هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې غوي کار کړی دی او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډیر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، مونږ ته معلوم دي، زمونږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډیر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو او مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یوه کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زموږ دا ټولنه به په کوم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو په موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خبرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره، هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او له هغوی بیا هغه مادي او معنوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وتلو لارې بیا کمې دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدېوالی دی، او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت دی، ډیره اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان که دا زما غوري، نو هغوی باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه مونږ سره شکر دی، ډیر تکړه شاعران دي، ډیر ښه ښه شعر لیکي، ښه کلام پنځوي، نو ما هغه را واخلي چې د وطن درد وي، او له دې درد او له دې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره، خلک ولس ته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو مونږ باید هماغه شعر را واخلو، هغه سندره کړو، له موسیقۍ سره خپل ولس ته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بادشاہ صاحب په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې ستاسو کومه سندره چې بیا یې زه نشر کوم خپل اورېدونکو
داسې خو زما ډېرې سندرې دي. ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوی
ده خوشي
زما زه به دا ووایم چې زما جانان جانان وطنه افغان وطنه ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جگورنا اب دکھن پورشا ساتو جگورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جگورنا اب دکھن
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده مننه تاسو